په داسې حال کې چې واشنگټن په غزا کې د وور باندې رامنځته کولو لپاره خپلې ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي، تمه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یک شنبه د اګست 13 اسرائیل ته سفر وکړي. امریکا څه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لسمیاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. خبرونه هم دومره وو، خدای مل شه.
د زهرو کاروان
د زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. طالبان د نشئی موادو سره خپل مبارزه بریالی بولی، خو نړۍ د دې موادو د قاچاقو په اړه اندېښمنه ده.
په تیرو دولینو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو.
د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مو د طالبانو حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او موثریت په اړه لازم کې پیژندون کې خلیل احمد نادیم سره مرکه کړي.
دا یو پلا په استرا 15% کمول دا هو ام د دیقان د پاره خنه دی، په دې چې خپل طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار و جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د غور ولایت اوسیدونکي وایي ځوانان مو د بیکاری له امله موتات کیږي.
بیکاری جوانو از گذشت
د ځوانانو بیکاری تر پوخا ډیره شوی او ډیره ځوانان موتات کیږي.
د نقیب په نوم یو موتاد وایي چې د نشیل عمله می د لور په جنازه کې ګډون ونه کړای شوی.
ما تر اوسه پورې د لور قبر نه لیدلې، درو غر ډیماند والله بلا لا جنازه نه خطا کړم نه ورغله.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
که زما منی اسی جواب کا رغملا خلک ندی بل برا ولو
سما د زب اورته وایم چې کار بس کی ته ولاړ شه بل رنگمال راواله.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د طالبانو د دوهمي واکمنۍ درې کاله پوره شول. د طالبانو مقامات ادعا کوي چې د نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید یې په سلو کې 95 کم کړی دی. خو د نړیوالو څارونکو ادارو څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت هڅې بریالۍ نه وې او د تریاکو زیرمې د دې سبب شوې چې نړیوالو بازارونو ته د دې تریاکو قاچاق دوام وکړي. د نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګران له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي، ځکه چې نشئی مواد هم نړۍ او هم افغانستان ته زیان رسوي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د دوهمي واکمنۍ درې کاله پوره شول. دا ډول دوه کاله کېږي چې دوی د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو تولید او قاچاق منع کړی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر د طالبانو د دوهمې واکمنۍ د کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې دوی د نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید په بشپړ ډول درولې دي، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره کومې سروې او شمیرو ته اشاره ونه کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د نشئی بوټو د کښت سره د مبارزې تر څنګ د کیمیاوي نشئی موادو د تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې هم بریالي دي.
په تیرو دوهنیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د مخدراتو کو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې شوې ده. د قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشئی توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د لسیس په نوم برطانوي موسسې تازه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سروې پایلې اعلان کړې. دا سروې ښیي چې سږ کال هم د افغانستان په ډېرو مځکو کې کوکنار کرل شوي او د طالبانو حکومت د دې کښت یوازې 3% برخې ویجاړه کړې او بزګرانو د پاتې کښت څخه تریاک ټول کړي دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې اسګار په یو راپور کې هم راغلی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تریاکو لویې زیرمې له منځه نه دي وړي. له همدې امله نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د تریاکو قاچاق دوام لري. د کورنی چارو پخوانی وزیر محمود عمر داودزی د نشه موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي او ټینګار کوي چې نشه مواد نړۍ ته هم ګواښ دی او باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
طالبان باید اداره نکنن که بخاطر جامعی
باید طالبان دا ادعا و نکره چه دوی دا نړیوالې ټولنې لپاره د کوکنارو کښت منع کړی دی. دا کار د دوی له مسؤلیتونو څخه دی ځکه چې نشه‌یي مواد بشریت او د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. باید په دې اړه نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي. په تېره بیا ملګري ملتونه چې د دې کار لپاره پراخ تشکیلات او هر کال له غړو هیوادونو څخه لویه بودجه ترلاسه کوي باید 80-90% بودجه یې په افغانستان کې مصرف کړی وای.
90% بودیجه خود د هیچ مصرف میکنه.
د طالبان مشر د 1401 شمسی کال د حمله میاشتې پر 14 نیټه په افغانستان کې د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق منع کړ. اوس چې د دې فرمان دوه کاله تیر شوي، د طالبانو مقامات خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې د بریالیتوب خبره کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو مقامات د کوکنارو د کښت په مخنیوي او دې کښتونو په ویجاړولو کې خپل اقدامات بریالي بولي او د افغانستان د نشه یي موادو د ګواښ لرې کولو په اړه نړیوالو ته ډاډ ورکوي، خو تحلیلګران بیا د کوکنارو د مسلې په اړه د طالبانو د حکومت میتود غیر واقع بینانه بولي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلان له ځمکې پیژندونکي خلیل احمد نادیم سره په تیرو 2.5 کالو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او موثریت په اړه مرکه کړې ده. له ښاغلي نادیم څخه لومړی پوښتل شوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د بزګرانو ستونزې څومره په پام کې نیولې دي؟
دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. نو اوس چې طالبان راغلي دغه یو پلا په اصطلاح 15% کمول دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی په دې چې خپله طالبان دونه امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار وجوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټولو ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنګونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته هم کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دونې نه ده چې په تلا د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکړي، مګر دا چې دوی علمي شکل باندې دوی کرنه وکړي او حاصلات ډېر وخت او داسې حاصلات واخلي چې لکه زعفران چې ما زه تاسو وایم زعفران یا پخته دا رښتیا هم چې ښه تغییر ورکوي د دیقان ژوند ته. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي، مثلا مخ د دې چې اوس 15% یو وار ته تقلیل راوړي، صحیح دی چې جامع جهاني دپاره ښه دی، په شرط د دې چې جامع جهاني اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانانو ته.
نادم صاحب، دا د نړیوالو ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه. افغانستان ته خو بشري مرستې کیږي، مرستې د بشري مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې $40 میلیون ځي افغانستان ته. د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آماده کی تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي؟
دوی په دې پوهېږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې په اصطلاح اعلان وکړي هغه امریکایي ده. اوس هم دوی ګوري دا 15% تریاک تقلیل کښت دا خو دنیا یې حیران کړی دی چې دا څه رقم دی نه. اما متاسفانه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی، دیقان باندې دا مسله بند کړی دی، متاسفانه چې جامع جهاني قطعا باید ولسته پانلونه وي که د افغان ولسته تاسې وګورئ حکومتونه خو ځي و راځي یا څه چې پاتې دی هغه مځکه ده او ولسته. دوی باید د افغان ولست سره تعامل وکړي، افغان ولست سره دې مرسته وکړي، د پاینده کې چې دوی وغواړي د افغانانو سره ښه اړیکې ولري.
نادب صاحب دا د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړو، دا مسله مهمه ده. د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې، نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا څونه دې ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پکی ور ورسیږي؟
افغانستان چې جغرافیه ته وګوري، یعنی تقریبا 50% زموږ ځکه غرنۍ دی. دغه سندونه چې په افغانستان کې دي، دا رودونه دا دي، دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافی دي چې موږ په شا چې شو مدیریت وکړو. متاسفانه تر اوسه اوبه در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د چا دپاره؟ د ایران دپاره برته. نو دغه دپاره دی د اوبو د کنټرول دپاره، د زراعت دپاره، دې دپاره تحقیقاتی مؤسسات او مرکزونو ته موږ ضرورت لرو چې پدی چې دا لږ ځمکه څومره ډیر حاصلات اخیستای شو.
رازا کومه مونږ ته ته منتظرو؟
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟ په یو دود څوک نه موتاتېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کېږي.
دا بیا چا وویل؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي چې بیکاری او د نشې موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دې سبب شوی چې د دې ولایت ځوانان نشو ته مخه کړي. دوی وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې معتادین ډیر شوي دي، خو د دې معتادینو د درملنې لپاره یوازې 40 بسترز مرکز فعال دی. معتادین هم دا شکایت کوي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د اعتیاد درد وګالي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
غور ولایت په وروستیو کلونو کې د ومان بوټي د پراخو کښتونو له امله په داسې ولایت اوښتی چې ډېره ښیښه او هیروین پکې جوړیږي. د غور ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کار نشته او نشئی مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې امله په دې ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. د غور ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادۍ راډیو ته ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو راشړلو په دې ولایت کې بیکاری او اعتیاد ډیر کړی دی.
بیکاری جوانو از گذشت
د ځوانانو بیکاری تر پوخا ډیر شوی او ډیر ځوانان معتاد کیږي. د غور ولایت د معتادینو د درملنې مرکز امکانات کم دي او معتادینو ته چندان پام نه کیږي. دا وضعیت د دې سبب شوی چې معتاد تر درملنې او مرکز څخه تر رخصت کیدو وروسته بیرته معتاد
شي په مواد مخدر رو بیارن.
د غور ولایت مدني فعالان ادعا کوي چې په دې ولایت کې د عمان بوټي د موجودیت له امله د خیخي او هیروینو جوړیدل ډیر شوي او ډیری هغه معتادین چې په خوا به د تاریاکو نشه کوله اوس یې د خیخي او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د غور ولایت یو مدني فعال جمشید دوران وایي چې د معتادینو ډیریدو او اعتیاد د ستونزې جدیت ته په کتو سره په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز کفایت نه کوي.
دی ولایت یک شفاخانه وجود داره که 20
غور ولایت یوازې یو 40 بستریز روغتون لري چې کفایت نه کوي. هغه معتادین چې دوه درې میاشتې وروسته له دې روغتون څخه رخصت کیږي بیرته معتاد کیږي. د حکومت او ادارو له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دا ده چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي چې بیرته معتاد نشي،
دوباره به مو شغل به مو مسلک اول روی نه ورن.
د غور ولایت معتادین هم شکایت کوي چې د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي له امله دوی مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د اعتیاد درد وزغمي. د غلام رسول په نوم یو معتاد ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی ته څوک کار نه ورکوي او که کار هم ورکړي د کار په جریان کې توپیری چلند ورسره کیږي.
کار کولی شم خو بدمرغي دا ده چې خلک محتاط د کار لپاره نه پیې کوي. کار ته بوزي هم داسې پیسې د کورنۍ پخنه ورځي. زموږ لپاره ښه دي ځکه چې مصرفیږي او ګټه یې د مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. زموږ مزدوري تر نورو مزدورانو کمه ده ځکه چې روغ کارګر 3 او 3.5 سوه ګټي او موږ 2-2.5 سوه اخلو، هغه هم په ډېرو زاریو اخلو.
د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې څو ځله له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. خو د طالبانو د حکومت په ادارو کې د شفاف اداري سیستم نشټوالی او د طالبانو د حکومت لخوا د دې پیسو پر لګولو د طالبانو ټینګار د دې سبب شوی چې په دې برخه کې د پام وړ مرسته ونه شي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا میں خور ال جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا وم پمور خوس بی خبر نه خم خم مور
چی مونگ پلان را وخت یو نیم لک ڈالر وو پیوندا سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشه موادو ل زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترون اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد خان له 15 کالو راهیسې د هیروینو نشه کوي. دی چې د سپلی جوړولو تکړه استاد وو او تر نشو مخکې د سپلی جوړولو کارخانه او شاګردان درلودل. وایي چې د میاشتې مې 40,000 افغانۍ ګټلې، خو کله چې معتاد شوم دکان مې له لاسه ووت او ټوله سرمایه مې پر نشو راڅخه ولاړه. دا چې دی ولی معتاد سو او د احتیاط له امله نور له سړه ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده. د یادونې وړ ده چې محمد خان دا مهال د معتادینو په یو روغتون کې بسترې دی.
کاروبار مې د سپلی کار و، سپلی سازم، صحیح سپلی جوړوم، شاګردان مې درلود، دکان مې و. تقریبا 18 کاله کېږي زه د سپلی استاد یم. په 4 کې مې د پېښور کار کاوه، بیا مې هلته 4 شاګردان درلودل. دلته فلالم، دلته مې 5 شاګردان درلودل، استاد زه وم. په دې کې به داسې وګڼه چې 15,000 روپۍ مثال د خبرې د دکانو د شاګردانو مصرف کېده، او څه باندې به مې نور باقي سامان راول او د کور خرچه و. بس مشکلات د درس و تعلیم د ماشومانو ته به مې پای باندې رسولې. دغه به مې د میاشتې 15,000 روپۍ بالکل دا ماته بچت د دې لاسلاس نه غیر مال مصرف نه بغیر دا ما ګټه د خپل دکان کې وه. کیسه داسې وه چې ما خو وخت اول 410 کاله نه له پاسه 400 مې وهلي دي. بعد له هغې نه دغسې ما د دې دوکانداري په حساب کې کاروبار کاوه. د ما یو مشتري و، دا به زما دوکان ته راته که پیسه دارم و، خو موټر یې درلود، ژوند یې درلود. نو دی د دې شمالي و، دی به ماته ډېر تپوس ښکارېده. نو ده ته ما ویل چې ته څنګه داسې راشې؟ نو ده به ماته ویل چې یاره زه دغه شی وهم او دا دغسې یو تحصیلات لري چې سړی نه ډېر ښه سړی جوړوي، ډېر عادل سړی ته جوړوي، کمګوی کې د خوش اخلاق کې. نو زه په دغه پیر کې لاس لالم. نو هماغه اوسې زم بس حلاله یو ورځ یو ورځ بله ورځ مې ده سره وویل. نو داسې ما باندې وویل. نو بیا راته ویل چې یاره دا شی مه وهه. نو چې دې باندې مختلاق کړم، بیا ماته ویل چې دا شی مه وهه. په دې باندې اګه نه وم چې دې در پورې ونښته، بیا ته نه جلایي نه لري. نو بس همدغه اوسې زه مستلاله دې عمل شومه. نو بیا به زه بهر هلته مونږ څنګ کې تپانې زدې وه، دا شی به خرڅېده رایګان به زه به ورتلم ساکي خانو کې به کېناستېدلم. بس که به 1500 وې، که به 1400 وې، که به 600 وې، دا به مې په دې باندې تاخلولې تر هغې پورې چې یو 2 کاله نور مې دوکانداری بېخي سکوت ته ورسېده او مشتریان مې هم نه راتله. لپاره یې دې چې ما بس لپاره سینه شو کولی دې نشې ته مې دغه سو لس ورځې به نه راتلم، 5 ورځې به نه راتلم، 2 ورځې به دوکان کې وم. همدغه اوس مشتریان هم سکوت وکړو، کاروبار مې سکوت شو، د مال پیسې مې به ونه وهلې. نو چې کله سړی خپله سرپرست نه وي دوکان کې او دوکانداري پای ته نه رسېږي، مشتریان به نور نه راتله. چې یعنې د څه شو مشکل دغلته و دې مخدر له لاسه د ما سرمایه، کاروبار، شاګرد، خپلې پیسې، ژوند مې هر یو شی له لاسه لاړه. تر هغې دې ته مشغول په دې کړم چې دتي به له کور نم په سارا لس شپې و، 15 شپې په سارا اوسېدم، او له بچو نه هم ناخبره، نه له ژوندي نه هم ناخبره. دغه حساب ته د دې مخدر له لاسه له اقتصاد نه خلاص کړو، له بدن نه خلاص کړو، له اعصابو نه خلاص کړي وو. خبره راباندې نه لګېده. د ولس له مړي ژوندي له خېبه د لاشې نه ویستي وو. په هفته باندې د باندې، په لس ورځو د باندې، دغه غټه اریزه ده چې منفي تاثیرات په انسان باندې راوړي. د ما لور کیسه بفات شوه، خدای ستا زه خپله خو معلومه. بس په هماغه وخت کې ما کور نه پیسې واخیستې. مال زه به جنازې ته بېرته راورسېږم چې زه کله په نشه باندې کېناستېدم. هغې کې یو شپه یو ورځ تېره سوې وه چې راغلم، جنازه یې وړې وه. ما تر اوسه پورې د نور قبر نه ده لیدلی. دروغ را ډیمان ده، والله بالله جنازې نه خطا کړم، نه یم ورغلی. او ورونو او ټولو رسې چا تپوس کاوه یا پوښتنه کوله چې دا خپله چیرې ده. هغوی به ورته ویل هغه مریض ده، برداشت ته یې په نه شو راتللی. نو هغې ځکه رانغی خبره به داسې کولی، دنیا له شرم نه ګڼي، ټول پوه وو چې زه چېرته یم. که مې دا نشانه کوله نو ما کوله سس خو می موټرم درلوده ژوندون درلوده او خو اقتصاد می نور د بچوم په تر سوال وړاندې کړی می وای تر تاسو ته نیم ورشي پوری می وړاندې رسولی وای یا می ځان ته د سیوبل کورګې جوړ کړم هم کې ده شو که یعنی یوه پر خدمت می کوته نیولې وای هم کوله می شو د ټول عمر د پاره کما چې د دې پیل خلاف نه درلوده نو د ژوند ادامه به می ډیره خوا لما ته معلومات ده ته دوه سال ما ما ورکه کړه دوه دوه می لاس سره وړله او مسلوطات یې په دې باندې شو هغه لاسته راوړل خو لاړه لاړه چې کومه وه هغه هم لاړه نو
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی خو ځه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلام د تعمیراتو ډېر تکړه رنګمال دی. دای دی و کور رنگبالی په اجاره نشی او ډیر خوشاله بچی ډیر پیسې به وګټي او د کور خاوند یې هم لکار څخه خوښ وي. خو د کور خاوند ناڅاپه اسلم لکار شړی او کار یې بل رنگمال ته سپاري. دا چې د کور خاوند اسلم ولې لکار وشاړه او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کېنه، پام کوه چې کالی دې رنگ نشي.
سمه ده دادا کېنم. بابا څنګه شو رنگ مالی تر کومه ځای ورسېده؟
د میلمنو کوټه رنگ شوه، نن دا کوټه هم خلاصیږي، دوه نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کې خلاصیږي له خیره سره.
کاکا ته ډېر شناخته راته ښکاري، لکه چې یو ځای مې لیدلی.
لیویش یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمن حضوري کې نه اوسېږې؟
نه نه، په چمن حضوري کې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس بس پوه شوم.
زویه ته راځه چې زه د میلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده درځه. بابا ته مجیبا کارونه کې
ولې بچیا؟ څه خبره ده؟
دا رنگمال ما وپیژند، دا پوډری دی پوډری.
بچیا پوډری موږ څه کوو؟ زموږ خو رنگمالی په کار ده او دی ډیر ښه رنگمال دی.
بابا ته ټکور وګوره او ستا د پوډری رنگمال وګوره، چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو به چیرې پیدا کوو؟
ولا دا دې هم سمه خبره وکړه.
که زما منې اسې جواب کا، رنگمالا خو لک نه دی، بل بره ولو.
سمه ده، زه به ورته وایم چې کار بس کی، ته ولاړ شه بل رنگمال راوله.
اسلامه څه خبره ده چې بستره دې په شا واړوله؟ خدای دې خیر کی، چیرې ځې؟
بس
نو نو دا د سپي ژوند نشم تېرولی. والکه څه خبره ده که پوډر نه لرې، راشمانن څو پوړۍ پیدا کړي دي، یو دم ووایه چې قدم دې سم شي.
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي.
وس سړیه څه خبره ده، ته خو ملک پوکه کنه؟
د دې غم لړلي پوډرو له لاسه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپي هم تر موږه بولي. مې په کور کې ښه په عزت ساتي،
خو موږ د کور مخې ته هم نه پرېږدي.
اسلام لیا ته راشه، یو دود ووهه چې دماغ دې لږ ارامه شي، نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي.
ګوره کمالیه، زه په سچ کې یم، په هر څه پوهېږم.
ښه نو بیا څه خبره ده؟
نوره نو څه خبره وي، هره ورځ خلک په بازار او کوڅو کې د پوډري نارې راپسې وایي. که سوال کوو وایي بېغیرته دی، کار نه کوي، او که کار کوي څوک کار نه درکوي. ښه نو څه وکړو؟ تو وخت نه وکړو
یار. اسلامیه مغزه دې راوخوړل، لکه ما ته ژرنده لګیا یې او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي. اصلن ستا مطلب څه دی؟
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په سترګه راته ګوري. که د خدای عبادت کوو څوک مو جومات ته نه پرېږدي. وایي ته څپلې غلا کوي، او که کار کوو څوک کار نه راکوي.
که دا خو د ادمه تر دې ادمه د ملیانو هم دغه ژوند دی. دا راته ووایه چې نن څه پېښه شوې ده؟
کمالیا، یو ښه کار مې پیدا کړی و. د کور یوه کوټه مې رنګ کړه، د کور خاون مې هم له کاره خوښ و. خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم. یاره سخت مې زړه مات شو.
ښه نو چاره څه ده اوس؟ چېرته دی زوروره؟
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم. شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم. یاره کمالیا، که دې ما منې نو رانه چې دواړه لاړ شو.
یاره زما خو له لاسه نه کېږي. زه وروره هر چېرې چې ځې خوشحاله اوسې، زمونږ یار یې.
زه چې نه ځې بلا مې درپسې، زه خو دا دې لاړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ازماد جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 لوب پوخ لوبے سبق پور سبق چھ جوڑ نشیا مکو تیلم زلن سورے چھ زلے گپرو فک چھ جوڑ نشیا مکو دبل پتم مکی نہ حرکت تواز مریا سبق وایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو پا خدمت کی تگے کی گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 جہل دا چرے خپل قلم پہ زور رنا کا روحان دا دنیا کا پیدار سو خیار شا چند وقت راشنا کا روحان دا دنیا کا زما پلے خبرو عمل اکڑ لے بنیا سبق وایا بچیا